ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دا مشال ریډیو دی او په دې خبري غړې کې دوستا سوربا مجید بابر او د خبرونو ویان احمد شاه زبی او ټکنیکی ملګری جانتن رامریز ګارشیا نه کې هلي سلامونه وي د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه تیر ورځ په اسمبلی کې د بحث موضوع د دې خبرونې د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنیو سیمه ییز نړیوال مطالب مراوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به تاسو د مشال ریډیو مجله واورئ خو اول خبرونه د احمد شاه زمی
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټې نن پر فاټا اصلاحاتي بل بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر به نن له امریکایي ولسمشر سره د ملاقات پر مهال پر امریکا فشار راولي څو په شام کې کوردي اغانو ته وسلې ورنکړي. اوس بشپړ خبرونه. د فاټا پارلماني استازي وايي د بلابل ګوندونو اندیشنو لري کول لپاره نن د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټې پر فاټا اصلاحاتي بل بحث کوي. د خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پارلماني استازي شاجګول افریدین مشال لري ټول چې پرند سفران وزیر عبدالقادر بلوز د فاټا اصلاحاتو دغه آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ.
سفران منسٹر کی دریوری دے پدے باندے دے سفران سٹینڈنگ کمیٹی ہم کی نی او دے دس ربا دے ہر سیاسی پارٹینا یو قسم سٹینڈنگ کمیٹی تارازی چھے پدے درو رزو کی درنہ درنہ بتا سو پدے خبیل باندے ٹول چھا پے باندے ستحفظات تی آغا با ختم آوائی پدے باندے با کنسنسز راوستلو کوشش کوئی چھے پارلیمنٹ لے دے جمعہ پوریز باندے راش.
په قومي اسمبلی کې د جماعت علما اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن او ځینو نور کسانو پر فاټا اصلاحاتي بل اندېښنې ښودلې چې له هغه وروسته دا پریکړه وسوه چې یاد بل به د سفران قائمه کمیټې د بحث لپاره لیږل کیږي. مولانا فضل الرحمن د فاټا اصلاحاتي بل د مخالفت کول پر وخت ویلي چې فاټا له معاملې څخه باید شخړه جوړه نه کړل شي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات صوبای وزیر عنایت الله خان وایي د دې صوبې د 2014-2019 کال په بجټ کې د بلدیاتي ادارو لپاره 28 ارب روپۍ بیل سوي وي چې په کې 28 ارب روپۍ هغوی ته ورکړل سوي دي. عنایت الله خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د رواني میاشت تر 15 نیټې به پاتې 2 ارب روپۍ هم بلدیاتي ادارو ته ورکړل شي.
بیا چې دوی ته فنډ لاړ شي نو دا فنډ د هغې کونسل په خپله ډسټریبیو کوي. صوبایي حکومت یې نه کوي. صوبایي حکومت په کونسل کې د فنډ د ډسټریبیوشن سره هېڅ قسم کار نه شته. دا که موږ لرو موږ د کونسل په اټانومي او د هغې په خود مختاري باندې او بیا حمله کوو.
بلخوا د پېښور تحصیل ناظم جاوید خان پر مشال لډیو ته وویل بلدیاتي استازو ته د مالي مرستو او واک ورکولو خبره یوازې ترجمنو او کاغذونو پورې محدوده ده. په سواد کې د شخصي سکولونو استادانو اتحادیه او د حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته استادانو د رواني مې میاشتې پر 19 او 20 نیټه د سکولونو بندولو پریکړه بیرته اخیستې ده. د شخصي سکولونو استادانو اتحادیه لخوا پرون په جاري سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکو ورته پرون په یو غونډه کې باور ورکړ چې د شخصي سکولونو لپاره د نوې حکومتي پالیسۍ په برخه کې به د استادانو په مشورې بدلونونه کیږي. د تیر څو میاشتو راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت د شخصي سکولونو د څارنې لپاره یو نوې پالیسۍ جوړه کړې چې تر مخه به د شخصي سکولونو استادانو ته لږ تر لږه 15,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي او د سکولونو د فیسونو ټاکنه به هم حکومت کوي. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د چپېدري ولسوالۍ په جګړه کې شل وسلوال طالبان وژل سوي او لس نور ټپیان دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن مشال لري ته وویل چې په دغه جګړه کې څلور افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړې چې وسلوال طالبانو نن سهار څلور بجې د چپېدري ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په شا وتنبول سوه. وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن په جلال آباد ښار کې د بمی چاودنې له امله دوه کسان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیانی مشال لري ته وویل چې پېښه تېره شپه په لومړۍ ناحیه کې د حبیب الله نومي کس په کور کې د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله رامنځته سوې ده چې دوه تنه پکې وژل سوي دي. نوموړي زیاتوي د پېښې په اړه پولیس پلټنې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دغه لیدنه د تدامیچي یا موموتو د کارونو هغه برخه ده چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ افغان حکومت هڅه کوي هغه کسان چې د عادلانه سولې مینوال دي ورسره روغه جوړه وسي. خبر پاڼه زیاتوي شاغلی یاماموتو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د پلي کېدو هرکلی وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی یوناما د ګلبدین حکمتیار هغه ژمنې وستایلي چې د اساسي قانون او نور موجود حقوقي نورمونونو په رڼا کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د رسنیو راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېرې اونۍ د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته انتهایي پټ معلومات ورکړي چې شاید د اسلامي دولت وسوال ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. سپینې ماڼۍ سمدستي دا راپورونه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې روټرز خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو پرون خپاره کړ رد کړي، خو د کانګرس ډیموکراټانو او یو شمېر جمهوري غوښتونکو د دې حساسو معلوماتو افشا کول غندلي او دا کار خطرناک او غفلت بللی دی. رسنیو د ځینو چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل سوي راپور کړي چې ولسمشر ټرمپ د مې پر لسمه نیټه د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روس له سفیر سرګی کیسلیاک سره په کتنه کې هغوی ته هغه پټ معلومات ورکړل چې د خورا زیاتو حساسو استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د امریکا د یوه اتحادیې لخوا چمتو سوي او د اتحادیې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له مسکو سره د دې معلوماتو د شریکولو اجازه واشنگټن ته نه ورکړي. څرنګه وایي شاید ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د امریکا له دې اتحادیې سره چې د داعش ډلې په منځ کې د کار د څرنګوالي په اړه حساس معلومات لري همکاري زیانمنه کړي. او تما ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنن له امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ملاقات پر مهال پر امریکا فشار راولي چې په شام کې کوردی اغانو ته د وسلو لورکړي راوګرځوي. د اردوغان په خبره دا کوردان په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره اړیکې لري. په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په شام کې د جګړې پر سر نړیواله ډیپلوماسي ډیره سخته او پیچلې شوې ده. ترکیه او امریکا دواړه په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، خو دواړه هیوادونه د دې شخړې پر ځینو اړخونو یوه خوله نه دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 115.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 106.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 145 روپۍ او 70 پیسې او 146.10 روپۍ. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.85 روپۍ او 28.90 روپۍ. یو پاؤنڈ په 106.10 روپۍ او 106.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 306 ایرانۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې تر مخه پر راتلونکو سړي رښتو ګڼټو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. ولې کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 درجې سینټي ګریډ او کم نه کم 25 درجې سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 40. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 درجې سینټي ګریډ او کم نه کم 19 درجې سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 3 بجو خبرونه مو د احمد شاه اعظمی او د موسم حالو د کرم صوبای مو د عمران نوریدی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه بیلونه د سفران کمیټه ته وړاندې شوی دي. شاجی ګل افریدی په دې اړه وایي.
درې ورځې دې ته ټایم ورکړ شوی چې په درو ورځو کې درنه درنه به تاسو په دغه بل باندې ټول چې څه د چاپې باندې څه تحفظات دي هغه به ختموي.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ادارو منتخب غړي وایي چې حکومت ورسره هڅې ټوکې کوي.
نانا په تاسو دې کاغذونو کې سره دي څنګه چې حالت د نن سبا کې ان پی ای وینو او په خپل کې نه کېدل بلې دي هغه هم کېدل.
او د جنوبی وزیرستان د زنګاړي سیمې خلک دا غوښتنه کوي.
د نن د زویل ولا ژوند نه روز تا نه سکول تا نه د بنتظام شته د مخه یت شای نه شته.
د خبرونه پروسته نیمه کې بعد مشال رادیوي مجله ووري د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوړی د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د ګل پورز فاټا اصلاحاتی بل قومی اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل شو چې پرې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا اندېښنو څرګندونه وکړی شوه. بلخوا د فاټا پارلماني استازی وایي چې د یاد مختلفو ګوندونو اندېښنې لرې کولو لپاره به په یاد بل د سفران قائمه کمیټه کې بحث کیږي او د راتلونکي جمعې په ورځ به یو وار بیا قومی اسمبلی کې وړاندې کولی شي. په دې اړه له اسلام آباد رفعت انجم نور تفصیل راکړي.
د خبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد شاجر ګل پریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې پرې د جمعیت علما اسلام ډلې اندېښنې وښودلې او د هغې وروسته په ګډه سره دا فیصله شوې چې دغه بل به د سفران قائمه کمیټه ته د بحث لپاره لیږل کیږي چې د ګوندونو اندېښنې لرې کړې شي. د نوموړي وینا وه چې د سفران قائمه کمیټه کې به د ټولو پارلماني ګوندونو غړي موجود وي.
ممکنی او د دې سره به د هر سیاسي پارټي نه یو قسم سټینډینګ کمیټه ته راځي او د دې سره سره به د ریفارمز سټینډینګ کمیټه به په دې کمیټه کې به د لا منسټر هم موجود وي او دا درې ورځې د ټایم ورکړ شوی چې په درو ورځو کې درنه درنه به تاسو په دغه بل باندې ټول چې څه د چاپه باندې څه تحفظات دي هغه به ختموي. په دې باندې به کنسنسس راوستلو کوشش کوي چې پارلیمنت له د جمعې په ورځ باندې راشي او د جمعې په ورځ باندې په دې باندې ووټینګ وشي. بس بیا به پرزیدنټ په دې کې اگزیکټ آرډر وکړي او قبایلي علاقې چې کوم علاقه غیر سټیټس دی هغه ټول حقوق به ورته حاصل شي چې کوم حقوق د غنور ترقی یافته علاقو ته حاصل.
واضح دي چې د رواني میاشتې په شپږم د فاټا ځینې پارلماني غړو په اسلام آباد کې ټول ګوندي زغونډه رابللې وه چې پکې حکومت ته دړکه ورکړې شوې وه چې که د رواني میاشتې د شلمې نیټې نه وړاندې د فاټا اصلاحاتو بل یې د منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې نه کړو نو په شلمه مې به د قبایلي ولس په مرسته اسلام آباد وتړي او هېچا ته به د ولسمشر او وزیر اعظم دفترونو په شمول په سیکرټریټ کې د کار کولو اجازه ورنکړي. د ګل پورز په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل وړاندې کړ شو چې پکې په ریواج ایکټ قبائلی سیمو ته د عدالتونو واک پر غځولو فاټا لپاره د این ایف سی ایوارډ کې برخه ورکولو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبائلی غړو ته چوکۍ ورکول او د فاټا ولس ته د ملک نور وګړو په شان حقوق ورکولو بحث وشو. د بحث دوران د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د بل مخالفت وکړو او ویل چې د فاټا مسلې نه د شخړه نه جوړول کیږي. هم د یاد ګوند د جنوبی وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي جمال الدین وای چې دوی د فاټا اصلاحات نه بلکې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د انضمام مخالفت کړی دی.
د دوی لپاره کوم اصلاحات دي چې یار ختمه ده د دوی لپاره د فکر اعلان دی او هلته آبادې کول دي او فاټا د شکم دي کنه ان ایف سی ورته سا ورکول دي لیویز ورکول دي د دې خو نه چا مخالفت کړی دی په دې بل شه دا خبر دي. البته د فاټا انضمام د دې مخالفت مو کړی دی دا موږ د فاټا د پاره کنه د فاټا د خلکو نه د پښتنې کول نه بغیر د دې مو مخالفت کړی.
پاکستان قومی وطن ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټی او متحده قومی موومنٹ ګوند د بل حمایت کړي. د روان کال د مارچ په دمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیزونه وفاقي کابینه منظور کړل. په دغه سفارشاتو کې ویل شوي وو چې قبایلي سیمې به په 500 کالو کې په قومي بهیر کې شامل وي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو او ستاسو پام دې موضوع سره تړلی یو بل راپور ته راګرځو. د عدالتونو دایره کار قبایلی سیمو ته په غځولو سره که یو خوا د فاټا ولس خوشاله دی نو بل خوا دوی د ریواج اکټ مخالفت کوي. قبایل وای د ریواج قانون سره به دوی ته په انصاف ترلاسه کولو او عدالت ته پتلو کې مشکلات وي. خو بیا د فاټا د پارلمان غړي وای دوی په دغه نظام کې د هغو ټولو خبرو د ختمولو لپاره کار کوي چې د عام ولس د بنیادي حقوقو خلاف دی. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
قانون پوها لطیف اپریدی وای د ریواج قانون په خوا په ملکن کې هم نافذ شوه وو چې ورسته په های کورټ او بیا په سپریم کورټ کې چیلنج شو او ختم کړل شو. لطیف اپریدی زیاتوی
مشکلات ډیر دي حالانکه په فاټا کې مقدمه بازی نشته ډیره کمه ده سیټل د زلې په مقابله کې لیکن په چې کمه ده په کمه کې زور زیاتی او دا جرګو والا خوز د پیسو والا چې ته یو نیم نیک سړی پکې وي کې نه هغوی ټول پیسې اخلي د هغې نه خلکو ته تاوان رسي نو د رواج نه دغه خوف د خلکو په ذهن کې شته. کدا لاګو هم شي د دې نه دومره اپریهنشن نه پکار چې سب پکې خراب یا به مونږ په های کورټ سپریم کورټ کې چیلنج کو او په لنډ وخت کې د هغې نه سړی ځان خلاصولی شي.
د پېښور پوهنتون یوه استاذه نورین نصیر وایي په رواج اکټ کې زیات نقصان ښځو ته رسي. هغه وایي د رواج قانون سره به هغه زاړه روایت پر خپل ځای پاتې شي چې ښځې ختمول غواړي.
کله سپریم کورټ یا های کورټ راشي هغې ته به ښځه اکسس څنګه کوي؟ لکه هغه میکانیزم کلیئر نه دی. اب څنګه اپروچ کوي سپریم کورټ؟ اب څنګه اپروچ کوي های کورټ چې تا به ته جرګه کینو؟ د جرګې کې ریپرزینټیشن چېرته دی د ښځې؟
د فاټا د وکیلانو د تنظیم مشر اجاز مومن وای په جرګه نظام کې پولیټیکل انتظامیه زیات واک لري، خو د عدالتونو د راتګ سره به د پولیټیکل انتظامیه په جرګو کې اختیارات کم شي.
کوم جرګه اوس جوړیږي نو د دې ټول اختیار د پولیټیکل ایجنټ یا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سره وي. د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د لاندې کوم ریډرز کار کوي، کوم ریډران، نو هغه ټول تقریبا چې ډېر کرپټ دي، نو دغه ټول طریقې کار چې کوم دی دا دلته به د قاضي د لاندې راشي. قاضي به د سشن جج برابر وي او دا ټول چې کوم طریقې کار دی د جرګې د واک اختیار دا هر څه به بیا د تغه جج د لاندې وي. چې لاندې چې کوم سسټم دی د جرګې هغه بالکل صحیح شو، دا هغې نه دا کرپشن او دا اختیارات بالکل اوتل، ځکه چې دا های کورټ اختیار پې د پاسه راغې.
د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا اصلاحاتي کمیټې په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د مارچ په دویمه د نواز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع تر اگرځوم. د په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ادارو ځینې کارکونکي وای شاوخوا دوه کال وړاندې په صوبې کې بلدیاتی انتخابات شوې دي، خو تر اوسه ورته پیسې او واک نه دی ورکړل شوی. دغه بلدیاتی استازي زیاتوي د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کول غواړي، حکومت دوی له پامه غورځولي. نور تفصیل انیسا جملنا.
په خیبر پختونخوا کې د سنو بلدیاتی ادارو مشران وای شاوخوا دوه کاله وړاندې په صوبه کې بلدیاتی انتخابات شوي دي، خو تر اوسه په دوی کې ګڼو استازو ته پیسې او واک نه دی ورکړل شوی. د پېښور تحصیل ناسم جاوید خان وای بلدیاتی استازو ته د مالی مرستو د اختیاراتو ورکولو خبره یوازې تر شمنو او کاغذونو پورې ده.
په
چار سده کې ضلع ممبر پیر رحمان الله بیا وایي هغه بلدیاتی کارکونکي او مشران چې څه نه څه پیسې او اختیارات ورته ورکړل شوي دي، په خپله سیمه کې د حکومتي غړو پرتلا ډېر کارونه کړي دي. نوموړی زیاتوي د بلدیاتی حکومتونو نظام سمولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی چې دا شان صوبایي حکومتونو ته د بلدیاتو لپاره د ورکړل شوو پیسو معلومات مخې ته راشي.
مونږ ته کوم دي اختیارات را کړی خو برای انعام دي. د دې بلدیاتو چې کوم اکټ څنګه دا غي مونږ ته 24 ادارې ماته کړی دي، خو لا په حال چې کوم نو دوی تر سوي ور چول دي او دا راي راست را وستل دي. تب چې کوم دا سیستم به چلیږي، سیستم ډېر خټ سیستم دی. تقریبا 20% په هیلث او 20 په ایجوکیشن دی لازمی ګڼلې وي، او دا نور هم په 5-6 ټیسټونو سوشل ویلفیر کې او سپورټس کې وغیرہ 5-6 ادارو کې دغه پاس کې قرارداد په شکل کې، نو هغه دوه را باندې د صوبایي ګورنمنټ له طرفه لکه هیلت او ایجوکیشن 20% لازمی دي، او دا نور زمون په خپل سواد دي د اختیارات دي چې کوم ځای کې مونږه پرپوزل ورکو نو الته خرچ کولې شو. دا پر بالکل 100% ټیک ده چې کوم پیسې مونږ راکې نو هغه په قسطونو دي.
د پېښور مرستیال ناسم سید خان وایي د وسایلو نشتوالي له وجې حکومت د خپل ځان نه بدنامولو لپاره بلدیاتی انتخابات وکړل. دی وایي د پیسو د کمی له وجې د ټولنې لپاره کارونه نشي کولی چې لامل یې په سیمه کې خلک د خرابې کارکردګۍ لپاره د حکومتي غړو پر ځای دوی سیمه واره ګڼي.
فوندرو جی په داسې چې بس ملو شو، خو هغه د کم مخکې خبرې شوې چې مخکې داسې د ویل کونسل د دومره اختیارات او داسې حساب وي هغه سي کپو خطو صرف دومره فن ملوشي مثال غون 20 سيتا تقریبا چې ملوشي نو 10 لک روپے ملوشي نو په 10 لک کې بیا په غو تقریبا ممبران دی را تر ویل شو څلو کې اغي تا ور کول دي نو مختلف باندې چې یو باندې تقسیم هم د تقریبا 9 لک روپے باندې نه غلېږي او نو صدا خاص غټ کار کوي اغي کې بیا ټیکسونه کټ کېدل شو په انکم ټیکس خپل نو حساب کتاب
خو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان د دې بلدیاتي استاذ تورونه ردوي او وای حکومت پروان مالی کال کې بلدیاتي ادارو ته د 30 ارب روپے بجټ ټاکلی وو چې پکې 20 ارب روپے یې ورکړی دي او پاتې 2 ارب روپے به روانه میاشت ورکړل شي
د فنډز مو د دې نه لریږي او صوبایي حکومت د فارمولې لاندې ریلیز کوي بیا چې دوی ته فنډز لاړ شي نو دا فنډز د هغې کونسل په خپله ډېر شي کې صوبایي حکومت یې نه کوي نو که په کونسل کې داسې مثالونه هم راغلي چې پی ټی آی والا شکوه کړې چې موږ ته فنډ نه راکړل شي چېرته پی ټی آی په اپوزیشن کې ده په کوم ځای کې نورې پارټۍ اپوزیشن کې نه هغوی دا شکوه کوي چې موږ ته فنډ نه ملاوېږي صوبایي حکومت په کونسل کې د فنډ د ډسټریبیوشن رئیس په سمکار نشته دا که موږ لرو موږ د کونسل په اټانومي د هغې په خود مختاري باندې هغوی حمله کوو
په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال په مئی کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او د نوو بلدیاتي ادارو تر ټاکل کې درستو بلدیاتي کارکونکو د فنډز نه ترلاسه کېدو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس تاسو پام یو بل راپور تر غوږو د خبرونه په دې برخه کې ورو کوټه ته په کوټه کې یو ویب پاڼه جوړه شوې ده چې د دغه ویب پاڼې د چلوونکو په وینا د بر د ځوانانو د لپاره ډېری لاسته راوړنې راوړي په دې اړه یو ترين دا تفصیل لکه
په کوټ کې د ځوانانو د شګړې ډلې کوټه آنلاین تر اهتمام لاندې تیر ورځ وغونډه وسوه په غونډه کې هنرمند ځوانانو او تعلیم یافته پیغلو ګډون درلود د غونډې په اړه د کوټه آنلاین مشر زیا خان نور حال څه داسې راته بیان کړی
دا چې نن کوم سیمینار دا موږ هر کال جوړو ته دا مقصد دا دی چې موږ د نیو ځوانانو ته خپل زوړ کار چې په خپل مدد باندې موږ په دا سوسایټي کې کړی دی هغه ز رول ماډل ښکارا کو او دوی ته به نیو ایډیاز ورکو دوی لزان سره ګډ کو نو دا پروګرام دا موږ پرم پروګرام دی چې موږ هر کال کو د دې اصل مقاصد دا چې کوم دا ځوانان دي دا خو مثبت لیارې ته موږ راولو وشل دوی په داسې اکټیویټیز کې موږ مصروف وکړو چې په هغه کې و دوی ته یو فائدې دوی خپل یو پوهنه اخی یو خپل لیډرشپ زده کوي او سات سات و معاشرې ته او دا سوسایټي ته یو ډیر غټ کنټریبیوشن یعنی دوی خپل طرفه ځا په خپل مدد باندې ورکوي
په غونډه کې د افغانستان پولیس تسیرمه د چمن ولسوالۍ سره تړاو لرونکي هنرمند خبريال عبد الله اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل
موږ درختي هم لګولې دي رضاکارانه تور باندې دي چې اسم پیسې نه دی اخیسته خپل هم پیسې ټوله کله خپل برالو کم خلک چې مایوب دي کاغذ سرګو پاولوي د لاسو پاولوي د پرو پاولوي دا غي د پاره مش خلک وای ډیس ایبل پرسن مش وای چې دا ډیس ایبل نه دی دا پرسن وذ ډیسیبلټی دی دا اول انسان دی بیا د مازوري لري د دې سره سره زموش کریر کونسلینګ شدی د خلکو د پاره چې د مخ د پاره چې تعلیم کم ترلاسه کی بیا مخ ته چې کم کار دی کول غوړي دا غ د پاره کریر کونسلینګ مش سره کو د دې سره سره زموش سره خوندې را سره موجود دی په دې کې چې د خوندو د انپاورمنت وومن انپاورمنت جنډر ایکوالټی د دې د پاره مش کار کو د دې سره سره چې موږ راوخو زموش خپل لایو ویډیوز ته په فیسبوک کې موږ وایي سوشل میډیا فور پوزېټیو اکټیویټیز
کوټه آنلاین د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو د لارې د اغه نورغوند لپاره وینه هم مندي چې درانیول توانې نه لري په دې اړه بغوښ سو ته شام لودی ته
کوچ زه چې خپل لیډ کوم د بلډ اکټیویټی لیډ کوم او چې بلډ غ نن سبا ځوانان ار ځای چې بلډ پکار سي نو مشته میسج را سي یا بیا مش په پیج باندې پوسټ را سي نو بیا مش هغه د فار بلډ پیدا کوم
خو عبد المصویر بیا وای چې د ټولنیزو رسنیو په سمه توګه کارونه ډیر ګټ لري
د دې مین مقصد دا وی چې کم ځوانان دي دا غو یو غډون وسی او دا غو ته یو شلار په لاس ورسی چې کم سوشل میډیا دا غي یو شګړې استعمال سرهنګ کیږي بده خور څوک استعمالي نو شپ توګه باندې خلک څنګه استعمالي دا بارے کې نه پروګرام
د ځوانانو پر ولزخ کړ دي چې ټول خلکو ته پکار دي چې دوی خپل ستونزې په خپل سره هوار کړي او د هر شیر لپاره حکومت سترګې پلاري نکشینی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې اوس وردو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د زنګاړي سیمې خلک وای چې دوی خپل سیمو ته ستانه شوي دي، خو دغه تکي نه د صحت سهولت شته، نه تعلیم شته او نه اوبه شته. په دې اړه باندې سیلاب محسود دا تفصیل کوي.
د شلي وزیرستان ځنګاړه سیمه قبایلون د ژوند د سهولتونو نه بې برخې ډېر سخت ژوند تېروي. د ځنګاړه د ځنې قبایلیانو په دغه برعکس خبرې وار وایي.
زمون نوم سخي مرجان دی او د ځنګاړې اوسېدونکی یم. دا چې کله هم په میش باندې د سلسله د اعلی د طرف نه روغ را د یغ وخت نه د میش ډک ډاکوري نه پوته شول، د میش هر څه شی پوته شول. کله اعلی د طرف نه ورمنده ورغلې د نن د زه ویله ولا ژلنه مې روغ شته، نه مې سکول شته، نه مې د بنتظام شته، د مخو هېڅ شی نشته. دی دا وطن نه کوله کسه میش په چوژاغ سې تېر که د میش بال باچ بې تعلیم اشول بې روزګار اشول.
د مو نوم شواجان شبیخیل چې د ځنګاړې د کلي سره تعلق لرم، چې دا کلی ډېر سا غریب شوی دی. میش ته چا مخ نه روړو. د مو کا مشر دی په کرسی نوستای، د مو کا کر شر دی مطلب چا اوس مې نه وروي. د حالات د پوره و دا ټوله دنیا وکړانې نه تا وکسې د ماسې د مشرونه چې مخ روړاوې ډېر سا خالوق شو. د مو تر سره په تکلیف تو میش په تکلیف یې. د مو دا پاګټی نه هم واښه ته تکلیف دی، مو ته تکلیف دی. وتله سوره مې ټاکایي پاجارې چې د پیاژ نار سور شو ټاک تا په څلور ګنټې شنر راسته. د ماسې د تر سره دار په دار شوې.
د مو نوم ربچ خان دی. میش خلق نه کولا کېږي د خپل وطن نه روغلي او په لوی په تکلیفي نه شي په الیار شه بوټا ګون رومره شوي دي، تکلیفي نه رومره تر شوي دي.
د دغو قبایلانو د مشکلاتو ګوتنیوکو او غوښتنو په باره کښې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي سویایي وار وایي. ځنې
چې د ځنګاړې خلک دا کوم تکلیف و دې ته رسېدلی دی. د سړکي خبره خو په هر دو کښې هر کله چې خلاصېده حکومت دا دعوی وی چې دا وړه وړه روډی نه جوړ کړي دي، خو یو کلي ته نه دا جوړ کړی. دا د روډی تکلیف د ځنګاړې کلي نه دی، دا د هر چا دی. دغه رنګ وله تا ځنګاړې کلي ته د سکولې د هسپتالې د مریضونو تکلیفونه جو د څو د ادارې په وساطت سره حکومت ته دا مرسته وغوړو. حکومت ته دغې ته توجه ورکړو.
مولانا محمد صالح شاه قریشی دا قبایلیون ته تسلی ورکړله چې خالی د ځنګاړې نه زه به د سویلي وزیرستان د هر قبایلي د مشکل نه سرکار او سرکاري چارواکي خبروم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امریکایي رسنو د راپورونو پر اساس لیکي چې ولسمشر ټرمپ تیر اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د روسي چارواکو سره په یو ملاقات کې خفیه معلومات شریک کړي دي. د دې راپور نور مهم ټکي له درته د یو وړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د امریکایي میډیا د راپورونو له مخه تېره اونۍ د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه داسې معلومات شریک کړل چې ډېر زیات خفیه وو، او ویره ده چې هغه استخباراتي کړۍ به په ډاګه شي چې امریکا ته یې دغه خفیه معلومات ورکړي وو. خو بلخوا سپینې ماڼۍ ډېر په توندۍ سره د واشنګټن پوسټ، رویټرز خبري اجانس او نورو رسنو خوا دا راپور شوي تورونه رد کړل، او د ښاغلي ټرمپ د امنیتي چارو سلاحکار هم وویل چې په دې لړ کې رسنو کوم راپورونه خپاره کړي دي هغه بې بنیاده دي. د راپور له مخه په کانګرس کې د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو یو شمیر غړیو هم د ښاغلي ټرمپ لخوا روس سره دا مبینه خفیه معلومات شریکول غندلي دي، او دا انکشاف چې پریشان کونه، خطرناک او بې احتیاطي بللې ده. دغه راپورونه چې د ناسرګندو چارواکو د خبرو په اساس خپاره شوي وو زیاتوي چې دا معلومات د روانې میاشتې په لسمه نیټه د ښاغلي ټرمپ او په امریکا کې د روس د سفیر سرګی کیسلیاک او وزیر خارجه سرګی لاوروف ترمنځ په ملاقات کې شریک شوي وو. امریکا ته دغه معلومات د یو ملګري هیواد د استخباراتي چارواکو سره په یو ډېر خفیه ملاقات کې ورکړل شوي وو. د رسنو لخوا خپور شوو راپورونو کې د یادې سرچینې له قوله ویل شوي چې دغه ملګري هیواد امریکا ته دا اجازت نه ورکړ کړی چې دا معلومات دی ماسکو سره شریک کړل شي. خو د ښاغلي ټرمپ لخوا د دې مبینه فیصلې له وجې دغه ملګری هیواد چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دننه ډېر رسوخ لري خطر سره مخ کېدی شي. د راپور له مخه د سپینې ماڼۍ په اوول دفتر کې د لاوروف او کیسلیاک سره په ملاقات کې ولسمشر ټرمپ اچانک د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا تفصیلات ورکول شروع کړل چې یاد ډله غواړي چې په الوتکو کې د لیپټاپ کمپیوټرو له لارې خطرونه رامنځته کړي. راپورونه لیکي چې دې سره سره ټرمپ دواړو روسي چارواکو ته زیاته کړه چې هغه ته د راتلونکو خطرونو په اړه ډېر تفصیلات ورکړل شوي او هر ورځ ورسره په دې اړه خفیه ادارې استخباراتي معلومات شریکوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو. پختونخوا کې د غرمې درې نیمې او دلته د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
د فاټا پارلماني استازي وایي د بیلابیل ګوندونو اندېښنو لرې کولو لپاره نن د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټه پر فاټا اصلاحاتي بل بحث کوي چې همدا اوس روان دي. د خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پارلماني استازي شج ګل پریدین مشال رډي ته وویل چې پرون د سفران وزیر عبدالقادر بلوز د فاټا اصلاحاتو د آئینی ترمیمي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د خیبر پښتونخوا د بلدیات صوبې وزیر عنایت الله خان وایي د دې صوبې د 2014-2018 کال په بجټ کې د بلدیاتي ادارو لپاره 28 ارب روپۍ بیل شوې چې پکې 20 ارب روپۍ هغوی ته ورکړل شوې دي. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د چپې درې ولسوالۍ په جګړه کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دا غلیدنه د تدامیچي یا مموتو د کارونو هغه برخه ده چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ افغان حکومت هڅه کوي هغه کسان چې د عادلانه سولې مینوال وي ورسره روغ جوړ وسی. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تیروني د روس د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې هغه ته انتهایی پټ معلومات ورکړي چې شای د اسلامي دولت وسوال ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګوار سره مخ کړي. سپینمانی سمدستي د راپورونو چې واشنگټن پوسټ، روسپانې، ریټرز خبري اجانس او ځینې نور رسنیو خپاره کړي رد کړل. تمدش د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنن له امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ملاقات پر مهال پر امریکا فشار راولي چې په شام کې کوردی اغانو ته د وسلو لور کړی راو ګرځوي. د اردوغان په خبره دا کوردان په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره اړیکې لري. پس په نمانه کې د ملاقات پر داسې مهال کې چې په شام کې د جګړې پر سر نړیواله ډیپلوماسي ډیره سخته او پیچلی شوې ده. ترکیه او امریکا دواړه په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ډلو ملاتړ کوي خو دواړه هیوادونه د دې شخړې پر ځینو اړخونو یو خوله نه دي.
تاسو مشال لري ته وګړي د خبرونو لنډیز درته احمد شاه زمي وړاندې کولو او اوس وخت راغلی دی د اونیزي خبرونه د مشال رادیوي مجله. هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر په دې خبرونه کې تاسو لپاره کلتوري او ادبي راپورونه راغونډوي نو او تاسو نورې خبرې هم په دې کې ځای کوي. په دې اړه باندې راځي چې وورو د نجیب عامر جوړ کړی دا خبرونه د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجلې په شپږ 50مه غنه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د پېښور د پښتو اکاډمۍ په خوانې مشر، لیکوال، شاعر او سیرون کې نواستایل لنډې سترګې پټې کړې.
یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کړي نه دي او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د پاغې باندې لیک نه دي کړي.
د خوست ادبي بهیر د دوه کلنۍ غونډې پر مهال فرهنګیانو وویل چې فرهنګي هڅې د ناخوالو جګړو په ختمولو کې مهم رول لوبوي.
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې راغلي دي، خفګانونه به په دې وطن کې وي، نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه زړونو نه کینې وباسي، دغه فاصلې لنډوي.
د سوات په سیدو میډیکل کالج کې شوې مشاعرې ته سر وخ کار کو.
خبرې مته وو د جنگ او د ټوپک زلمیا، ژوند محبت ده، قلم پلاس وحد ابلی سره چورلک زلمیا.
د دیر د پیژندل شوی شاعر بغزاده دانش سره مو تفصیلی مرکه کړي. دا غو نظم په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات مشهور شوی.
او بالکل دم نه نظم مو چې زه بنلې ونه کیږم، دا نه نظم درته یو سو بندم په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه بنلې ونه کیږم.
نو که وخت لري را سره پات شي. د پښتو ژبې نومیالی سیړونکی او لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر د مئی د میاشتې په درېیمه نیټه وفات شو. د ملاکنډ اوسیدونکی 83 کلن طاهر د پښتو شعر، ادب، څېړنې، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي ول. پر دې سربیره هغه د پېښور د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شو. احمد شاه زمی د پوهان نواز طاهر ژوند او کار ته کتنه کړې.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1934 کال کې د ملکند په تانې کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدلی و. نوموړی په 1955 کال کې له ګورنمنت کالج لاهور څخه د جغرافیې په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. له هغه وروسته یې په 1960 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1964 کال کې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړی د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځې شپو پورې له کتاب سره تړلې پاتې شو. نوموړی که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بل خوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و. د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په اړه، بیا په فولکلور کې د ادب بیخي زیات کار، یعنی کدا چپی په اړه سره، کدا متلونو په اړه سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په اړه سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه را ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم اثر دی هغه را ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډیر کم اړخونه به وي چې هغه د کړی نه دی، او یا د پښتنو د فولکلور ډیر کم داسې اړخونه به وي چې د پاغې باندې لیک نه دی کړی. یعنی د روحي متلونه 12000 متلونه چې دا د پښتو په اردو په انګلیزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
کته هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1945 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی وو، خو له 1990 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې شو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شوټکو یادېږي. نصر الله جان وزیر په دې اړه وایي:
هغه مثالی دور چې نواز طاهر صاحب د 1990 نه راغلی تر 1995 پورې دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکیډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمی نسخې چې دي، د انتها کلمی نسخې دي، په دې کې مختلفې کلمی نسخې دي چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکیډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی و. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
د نواز طاهر مړینې د پښتونخوا تر څنګ په افغانستان کې هم خلک زیات خواشینی کړي، او د هغه ځای لیکوالان او شاعران وایي د پښتو ژبې یو بل ستوری را پرېوت. هلته د افغانستان په خوست ولایت کې د خوست ادبي بهیر دوهمه کلیزه کې شاملو شاعرانو وویل چې د لر او بر ادیبان او شاعران د سولې پر وستلو، د جنگونو او کرکو په ختمولو کې مهم رول لوبول شي. زمونږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست راپور استوله.
د افغانستان یو شمیر فرهنګي شخصیتونه لیکوال او شاعران وایي چې فرهنګي هڅې د روانو جګړو او شته ناخوالو په مخنیوي کې ګټورې تمامېږي او د هېواد پرمختګ او تمدن ته لار پرانیزي. دوی چې د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې په لمانځه غونډه کې راټول شوي ول، په دا ډول برنامو کې د ګډون په پلمه یې د ولایتونو د فرهنګیانو ترمنځ یوې بلې سیمې ته سفرونه اغېزمن وبلل. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وویل:
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې هم راغلې دي، خفګانونه به هم په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینې وباسي، دغه فاصلې لنډوي. زه ډېر په دې باندې مطمئن شوم چې که چېرې زمونږ ځوانان علم ته، ادب ته، فرهنګ ته پام واړوي، نو دغه ناورین، دغه بدبختۍ، دغه جګړې د دې مخه مونږ نیولی شو، امن ته لاره برابرولی شو، ترقي او تمدن ته لاره برابرولی شو.
د هېواد یو بل لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي په دا ډول ناستو کې د فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو ترمنځ تجربې شریکېږي.
یو خدا چې د فرهنګیان یو بل سره له نږدې ویني، د ځوان په دې بوختیاو کې اکثر ملګری یو بل سره پیژني خو مخامخ لیدلی نه. بله ښېګڼه یې دا ده چې یو د بل تجربو څخه استفاده کوي، یو د بل د کار او د فعالیتونو نه خبرېږي.
لیکوال او شاعر حمیم جلالزی وایي که څه هم د فرهنګیانو د بوختیاو له کبله ادبي ناستې کمې شوې دي، خو د اوسنیو غونډو او ناستو په کیفیت کې ښه والی راغلی دی.
دا پروګرامونه لږ کم شوي دي او د کمېدو یم خپل ځانګړي علتونه لري. یو علت یې ښایي دا چې اوس ټول خلک خپل ژوند کې ډېر مصروف دي او په همدې خاطر باندې ښایي د دغو پروګرامونو هغه تعداد کم شوی. من ته کیفیت کې ته که وګورو د 15 کاله مخکې په پرتله باندې کیفیت ډېر ښه شوی ده. کره کتنې برخه ښه شوې ده، شعر پکې ښه شوی ده، یا که نور مسایل کلتوري مسایل څه چې اوس په اړه یې غونډې جوړېږي د غونډو کیفیت ډېر ښه ده.
د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې د غونډې یو تن تابعه کوونکی شاعر او لیکوال فرید الله قربان وایي:
زموږ د دې غونډې نه یوه عمده موخه دا وه چې موږ له نورو ولایتونو سره خپلې فرهنګي اړیکې همداسې تاندې وساتو، ځکه موږ هر کال مشاعرو ته، غونډو ته د نورو ولایتونو نه لیکوال او شاعران راغواړو. په بین وخت کې دغه ملګري له خوست ته داسې څه له ځان سره یوسي چې دوی په خپلو سیمو کې عملي کړي تر څو هلته په ګټه تمام شي.
د یاد ادبی دستوری په پای کې آزاد مشاعره وشوه. په یاد مشاعره کې ځوان شاعر رفیع الله زمیر هم یو شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ:
که هر څو پا دے پوهې غم بیا مې هم آبه حیات درنو زهرو چینا
خوست ادیبانو خبرې خو مو واورې دي چې ویلي ادب د لر او بر پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړي دي. د سوات په سیدو میډیکل کالج کې تیر ورځ یو مشاعره وشوه چې په کې شاعرانو د امن لپاره شعرونه ویل. د مشال همکار نیاز احمد خان دغه مشاعره ته ورغلو. نور د هغه په ریپورت کې:
خبرې مکه د جنگ او د ټوپک زلمیا، ژوند محبت دی، قلم پلاس وحت ابلی سره چورلک زلمیا، ژوند محبت دی.
دغه داد چغې او نارې د سیدو میډیکل کالج د طب هغه زده کوونکي دي چې په راتلونکي وخت کې به ډاکټران وي. د میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوي مشاعرې اورېدونکي په سوونو د طب زده کوونکي ول. د مشاعرې کوربه د کالج یو زده کوونکی ډاکټر زکریا باچا و. مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د ملکن سره تعلق لرونکي شوکت یوسفزئی په مشاعره کې شریک د اباسین یوسفزئی کلام وړاندې کړو:
تمې پزړګي کې داسې خخې لکه غر، نور خولي بهم په ماګران خدا سے نا، نور خولي بهم په ماګران خدا سے نا، زوم دې رسینو مارمان خدا سے نا، خدا سے نا.
د مشاعرې مشر میلما د پیښور اسلامیه کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عباسین یوسفزی و. دوی د طب زده کوونکو ته وویل
اسلام څوارلس سوه کاله وشو چې راغلی دی، د پاکستان اویا کاله وشو چې جوړ شوی دی، او د پښتنو پنځه زره کاله وشو چې په دې دنیا کې موجود دي. نو تاسو د خپلې عقیدې او د خپل وطن دپاره خو مضمون وایئ، خو د خپل قام دپاره هیڅ نه وایئ. نه تاسو د خپل تاریخ نه خبر یې، او نه تاسو د خپلې ژبې نه خبر یې، او چې کوم قانون دغسې دي نو هغې په قانونو نه حسابېږي. تاسو په کار ده چې په خپله ژبه کې تعلیم وای، چې په خپله ژبه کې نشته، نو په کار ده چې خپله ژبه د لازمي مضمون په طور ښودلی کېدی. په دې باید سوچ وکړي.
د مشاعرې صدارت د بونیر څخه تعلق لرونکي شمس بونیری کوله چې په دغه موقع خپل شعرونه وړاندې کړل، او د مورنۍ ژبې په اهمیت یې تفصیلي وینا هم وکړه.
د سوات نه لږ رالانتې د ډیر ښایسته سیمه ده چې د پښتو ادب لمنې ته یې د یاد وړ شاعران پیرزو کړي دي. بغزاده دانش هم د ډیر د براول باندې اوسیدونکی او د پښتو د معاصر شاعرۍ یو پیژندل شوی نوم دی. بغزاده دانش د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستری کړې او دا مهال د شیرینګل په بېنظیر بوټو پوهنتون کې استاد دی. د نوموړي شعرونه هنرمندانو ویلي، کتاب لانه د چاپ او د سوشل میډیا لارې نظمونه خپاره شوی چې په لرو بر کې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له بغزاده دانش سره مې د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې، او په سر کې مې ترې وپوښتل څنګه په دې وتوانېده چې د سوشل میډیا له لارې د ولس دردونه د شعر په ژبان زور کړي. هغوی راته وویل
شعر په کار ده چې هغه د معاشري عکاسي وکړي، او اگر چې زما شعوري هڅه نه ده خو نظمونه ولیکل شو زمانه داسې چې هغه په کې د معاشرتي چې کوم ژوند دی د هغې عکاسي ده په کې. نو خلکو خوښ کړو، دا د خلکو د زړونو خبرې وي. زما په خیال کمې چې الله پاک زما د قلم نه راوویستې، نو وجه هم دغه ده چې دا ځکه مشهور هم په دې وجه شو چې یاره دا د خلکو د زړه آواز و، او زما د قلم نه الله پاک دغه آواز د خلکو د زړونو د آواز دا وویستو، نو ځکه دغه مشهور شو.
یعنی تاسو وایئ چې د ولس دردونه مو خپل دردونه ګڼلي، او بیا چې یو شاعر کیناستلی هغه یې ترتیب کړي، نو بیا داسې ستې راوتي یو داسې فنپاره راغلی چې هر سړی ګڼي چې دا خو عامې خبرې نه دي، زموږ خبرې دي خو په یو بل انداز کې ویل شوي.
بالکل جی، همدغه ځل دی.
بغزاده دانش صاحب، یو شاعر چې کله شعر لیکي نو اول خو د ځان لپاره لیکي، بیا یې ولس ته رسول هم غواړي. ولس ته د رسولو لپاره خو بېلابېلې لارې دي، لکه کتاب دی، سوشل میډیا ده، مشاعرې ته تګ دی، همدارنګه د سندرغاړو آواز دی. تاسو کومه لاره استعمال کړې ده خلکو ته د رسېدو لپاره ستاسو د قلم؟
یار جی، ما خو لا د شعوري هڅه د فام نه ده کړې کنه، چې زیاتره خپل کلاس کې مطلب سټوډنټس ته ریلیټډ شعرونه وایم، کله کله مشاعرې ته مزم، خو دا سوشل میډیا باندې دا نظمونه ډېر زیات مطلب مشهور شو. زما دا خیال نه و، اوس مې دا خیال لګي دا ډېر پاورفل ټول دی د خپل آواز د خلکو ته د رسولو لپاره. د سندرغاړي آوازونه هم په دې کې مهم کردار لوبوي، لکه زما ډېر ملګرو سندرغاړو کلامونه ویل دي، هغه هم خلکو ته رسېدلي. خو د سوشل میډیا د آواز چې دی یا دا ذریعه چې کوم ده، نو دا خاص کر د فیسبوک ده، دا ډېر پاورفل ده، او په ډېر لوږ وخت کې غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي، نو دا ډېر اهم هم ده او دا ډېره مؤثره هم ده.
بیا خو به په فیسبوک باندې ریکوېستونه هم زیات شوي وي د دغو نظمونو د خپرېدو نه پس.
او د دې نظمونو خپرېدو نه پس ریکوېست یې هم ډېرې زیاتې شوي دي، او خلک یې خوښي هم، او ډېر خواږه خواږه میسیجز هم ملګري رالېږي، ستاینه هم کوي، او د هغې پیغامات ماته ډېر نیخ په نیغه را رسي، نو دا پکې بل یو پلس پوینټ دی.
صحیح، پخوا به کتاب چاپېدو نو فیډبیک به ډېر وروسته سړي ته رسېدو، اوس خو نو چې نظم خپور شي فیډبیک یا خو خلک تبصرې وکړي یا درته میسیج وکړي، نو د خلکو نظر زر معلومېدای شي.
بالکل، دا تیر ورځو کې ما سیدو میډیکل کالج کې دغه نظم ویلی و، هغه با خبر سوات والا هغه ویب سایټ دی، هغه ورکړې، نو درې ورځو کې زما خیال دی په هغې باندې 4 لاکھ نه برابر ویوز راغلي، 18,000 کسانو هغه شیر کړی دی، او لکه لایکس هم پې بلا ډېر راغلي دي، او نیخ په نیغه ماته هم بیا پته لګي که نه.
دا هماغه نظم و زه به نه لیونی کېږم.
بالکل، دا همدغه نظم و چې زه به نه لیونی کېږم.
دغه نظم به هم تاسو نه اورو که ممکنه وي وروستو، خو تر هغې وړاندې څو پوښتنې نورې هم لرم. دا راته وایي چې پښتانه تنقید څومره زغملی شي، ځکه چې ستاسو ځینې نظمونه چې ما واورېده په دې کې تنقید هم شوی، ښایي ځینې کسان به د دې نه خوشحاله نه وي. تاسو ژوند هم پښتونخوا کې کوئ، د پوهنتون استاد هم یې، خپل خوانځي یا سکول هم لري خلکو سره راشه درشم کوي، نو داسې خلکو سره چې کله مخامخ کیږي داسې خلک کم راغلي چې هغه ستاسو د شاعرۍ نه خوشاله نه وي؟
او بلا ډېر خلک شته چې هغې باندې بعضي خبرې ښې نه لګي، نو هغه که په نثر کې وي او هغه که په نظم کې وي، تنقید پکار دی چې مونږ برداشت کړی شو. خو زمونږ زه دې نه پوهېږم چې پښتانه په کوله او سینه باندې تنقید دا خلک نه شي برداشت کولی، نو دا یو مسله ده. خو دا ده چې زه میرا حق خبره پکار ده چې سړی وکړي، نو که څوک یې برداشت کولی شي او که څوک یې نه شي.
دا خو شوه د ولس خبره، ادیبان او شاعران په خپله څومره تنقید زغملی شي؟
زما خیال دی ادیبان او شاعران دا هم د دې معاشرې نه راوتي دي. زمونږ د ادیبانو هم سینې د ډېرې غټې نه دي، د یو څو کسان نه علاوه همدغه شعر دی چې دا خلک هم نشي برداشت کولی.
د پوهنتون د هاسټل د شپو د مشاعرو نه راواخله، اوس چې تاسو آزادو مشاعرو کې برخه اخلئ، څه فرق پکې احساسوئ؟ هغه مشاعرې څنګه وي او دغه مشاعرې څنګه دي؟
یار هغه وخت کې خو هم مشاعرې ښکلي وي، اوس هم ښکلي وي، خو په هغه وخت کې زمونږ انداز دا جدا او اوس انداز جدا دی. هغه وخت کې دومره ډېر مونږ ته هم لکه د خلکو هغه پام نه و، او اوس د خلکو پام هم وي. بیا دا دی چې هغه وخت کې مونږ کوم شعرونه ویل، اوس چې کوم شعرونه وایو، نو په دې کې هم ډېر زیات لوی فرق دی. نو دې پر ریسپانس کې یا په فیډبیک کې هم ډېر زیات فرق دی. نو اوس دا شعر لږ ډېر بلشان شوی دی او ښه شوی دی.
دا راته وایي چې دا شاعران څنګه خلک وي؟ ناکامه وي، کامیاب وي، معصوم وي، چالاک وي، چست وي، کلټ وي؟ او د شاعر تعریف تاسو په وړاندې څه دی؟ تاسو شاعر څه ته وایي؟
ولی خبرې جواب کوشش کوم. شاعران زما په خیال ډېر ښه خلک دی. ما چې څومره پورې د خلکو سره تعلق پاتې شوی دی، څومره مختلف کلاسز سره، لکه څه وخت ما روزګار هم کړی دی، په زه روزګار کوم، هم سکولونه هم دي، پوهنتون کې ما پروفیسران سره هم تعلق دی، ډېرو ملګرو سره، عام خلکو سره. خو زما په خیال کې ما ته کوم ښه خلک ښکاره شوي دي په معاشره کې، نو هغه شاعران دي. شاعران ډېر ښه خلک دي، حساس خلک وي، او پښتو خاص کر زمونږ پښتو شاعران پښتو پکې وي، مینه پکې وي، د یو بل پکې ډېر خیال، د یو بل خیال ساتي. زما خیال دا دی چې شاعران ډېر ښه خلک دي. ما چې څو پورې لیدلي، څومره چې پیژنم، نو ما پکې بد سړی لا تر اوسه پورې نه دی لیدلی، نو ټول ښه دي ماشاءالله. او شاعر بس هم دا دی چې هغه سړی وي چې هغه د معاشرې درد سندره کې یا د خپل زړه درد سندره کې، او دغه اندرونی چې کوم جذبات دي دته د شعر جبه ورکی، یا خپل احساسات او ته هغه د شعر په انداز کې، د نظم په انداز کې، د غزل په انداز کې معاشرې ته وړاندې کوم. دغه شاعر وي او لږ ډېر د معاشرې نه، د خلکو نه مختلف وي، حساس وي.
په انګریزي ادب کې د اعلی ډیګری ترلاسه کولو وروسته په پښتو کې شاعري کول دا څنګه تجربه وه؟
خبرې امیر ډېر ملګري زمانه دا تپوس کوي، خو زما چې شعر خبر، ما په انګلیش کې هم نظمونه لیکل دي، ما په اردو کې هم لیکل دي، خو زما چې شعر باید سړی په هغه ژبه کې ولیکي په کومه ژبه کې چې سړی خوب ویني، او یا په کومه ژبه کې سړی سوچ کوي. ځکه چې شاعري خو هم هغه خیال هم موږ ته په خپله مورنۍ ژبه کې راځي، او شاعري بیا د دغې ژبې د دغې خیالاتو اظهار دی. نو په پښتو ژبه کې شعر لږ زیات سړی ښکلی ویلی شي، د هر لږ مطلب د چا چې کومه ژبه وي په هغې کې پکار دی چې سړی شعر ودیږي. او اوس انګریزي زده کول دا د وخت تقاضا وه، او دغه زما یو قسم له مجبوري م وه، او په دغه ذریعه باندې الله پاک لکه ما له رزق راکوي، په دغې باندې زه ډوډۍ ګټم. او پښتو خو دا ده چې دا خو زما د مور حیثیت لري، دې ته زما خپله مینه ده، نو ځکه زه شعر په پښتو کې زیات لیکم.
کله مو د ژباړو کوشش کړی چې پښتو نثر یا نظم انګریزۍ ته واړوي، یا د انګریزۍ ځینې نظمونه یا کیسې یا افسانې هغه د پښتو ته واړوي؟
یاره یو ځل مې یو ناول باندې کوشش شروع کړی و، او لږ وزګار مو په هغه وخت کې، خو بیا هغه ما په وخت کې مکمل نه کړی شو. یو ناول مې خیال و چې ما یې دغه وژباړم، یو دوه درې چکر مې ورته کړی هم وي، خو بیا وخت راته میلاو نه شو. اوس خدا دې چې یونیورسټي د او د هغې سره سکولونه دي، د دې مینجمنټ کول دي، نو لکه ګران یو وخت نه میلاویږي. نور پلان مې دی چې د انګلیش خاص کر ناول چې کوم دي، ماسټر پیسز چې کوم دي، چې دا زه پښتو ته وژباړم.
ستاسو مینوال چې دی هغوی به د کتاب په تمه هم وي، دوی ته څه زیری ورکولی شي؟ ستاسو کتاب به کله پورې له خیره چاپ شي؟
دا غلطی ما مخ کی وزل کلی او مسیک ٹی وی باندې انٹرویو ما ملګرو ته چې په اپریل کې به کتاب راځي به بلاړی میسجونه نو اپریل وسه ختم چې دومره ډیر میسج راغله چې راځه کتاب او کتاب ما کمپوزم کو
دا اپریل فول کو نو کنه
بارل جی
اپریل فول خو منو کړه لستون کو سره
نه 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 اپریل فول کو نو خو بیا هغه کې سپته نه لګي سریزن داسې و چې هغه کتاب ما بس مناسب ونه ګڼل چې په دې حالاتو کې چاپ کړم
صحیح یعنی ستاسو مینوال باید نور انتظار هم وکړي
او انتظار دی وکړي
سما ده درته وای چې د کرن خان په آواز ستاسو ځینې غزلې خپرې شوې و غم ډیر خلکو خوښ کړي د غزلې د کرن خان نه علاوه نور هنرمندانو ستاسو کلامونه ویل
او بلا ډیر ویلي دي او کرن خان چې په کوم انداز ویلي دي یا غ دغه غږ زما غږ کوم دنیا ته ورساونه دغه څه بل شان خبره ده نور ملګری ویلي دي میراج هم ویلي دي او آصف استاد ویلي دي سیاست استاد ویلي دي مدروز استاد ویلي دي خدا کې میراج نه علاوه د نور د سید ډیر زیات مشهور نه دي کنه نو په دغه مشهور سندرغاړو کې کرن خان دی الله ژوندۍ لري هغه ویلي دي
صحیح تاسو په خپل سره کوم موسیقي خوښوي
یاره زه د ولسی موسیقي زیات خوښوم دا کلاسیکی به ورته وایو یا هارون بادشاہ چې څنګه موسیقي کوي یا زمونږ کرن خان چې څنګه موسیقي کوي یا افغانستان کې بریالي چې کوم سټایل دی نو زما دا ډېر زیات خوښي
ډېره زیات مننه نه بغزاده دانش چې د خپل ادبي هلو زلو په اړه مراته معلومات راکړل نو که ممکن وي ستاسو نه غزل او نظم به وورو
مننه د غزل به درته یو څو شعر وایم او بیا درته نظم یو څو بند وایم دی تیار تیار ماحول کی دی تیار تیار ماحول کی درنا خبر جرم زی نکوم خوشی دا زما خبر جرم زی نکوم خوشی دا زما خبر جرم ستا دستار ته خطر دی یار دا خبر جرم ستا دستار ته خطر دی یارا دا خبر جرم او په خبرو پابندی شوا دل ته بیا خبر جرم دغه نظم درته سو بندم چې زبا نلیونه کیګم زبا نلیونه کیګم چار چا پیر لیونی دی او زما اور پکې ژوند دی دومره ډیر ځان ځانی دی چې د وخت د لیونی هم د خپل ذات په حد کې اوسې د خپل ځان تر حد پای په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زو سیګم زبا نلیونه کیګم زبا نلی ونه کیګم چې ټیک ټاک مسلمان مو په یو دوه کې ایران يم دومره ډیره تفریقی دی د مولیانو د افریقی دی هر مولا پکې دا وای چې زما د افریقا ټیک دا زپ کم پسې روان شم چې په یو دوه نه په هیګم زبا نلی ونه کیګم زبا نلی ونه کیګم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غېږ کې پروت يم خلمه اوچه د لاړو نوم نشان ور پکې نشتا دومره تګه یم یارانو چې دا خپل وینه همس کم خمرای د خلینه لری او په نور بدن کې وینه ماته پته دي چې نشتا د خونخار مارغه په خوا کې منګوټه د وبو پروت دی چاچ کې چاچ کې په مورګو په مزه مزه چسیږي او زما تند زیاتیږي خود سر په بدله د چې ورزم نو مړکیګم نو ور کلیشم نه صبرېګم زبنه لیونه کیګم زه منلی ونه کیګم چې دړون فقیر کچکول ته داسې غلې غلې ناسم لکه سپې چې وی چړو ته د قصاب په تیخانه کې چې کچکول له روپې راشي د کچکول نه راختا شي زه الهاس کې کم راګيري به زر جیب کې خوندې کم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم خشو نن خو وشو د روزي وعده پوره شو خو د شپې چې کله سم لم دغه غم را سره مل شي دا دړون فقیر نغلا وا حسی نران لاس پری کی بیا په فلسنګ وازو مزه دړون فقیر کچکول ته زدا سوچ کوم یریګم زبا نلی ونه کیګم زبا نلی ونه کیګم چې د لاس خپل نګیریم په لاسو کې حد کړی دی او پخپو کې زولنې دی په اظهار می پابندی ده په گفتار می پابندی ده چې توایم کافر کیګم چې نویم خرابېګم دا چې ورس په ورس جړېګم ز په ژوند پسې کړېګم زبا نلی ونه کیګم یو باندې درته بلوي محمد کر چې زبا نلی ونه کیګم د سقراط په لار تک دی لپې لپې زهر زهر د هر چا لاسونه ډک دی ما په لاسو کې نیولې دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي ده زما لاسونه ډک دي د انسان ته وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د ارمان ته وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د حیوان ته وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنگ دي هر اتل پسې جانانه ناروا پروپیګنډا ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډا ده بازی وای دا کافر دے بازی وای مسلمان دے بازی وای دا ملحد دے بازی وای خوگ انسان دے دزر سر دے یو جانان دے بازی وای دای کڑی بازی وای دای اوکڑو بازی وای دا دروغ دی بازی وای دا رختیا دی بس خټول خلق لگیا دی بیا با نور خلق پیدا شی بیا با نور تور نراوڑی بیا با تور خلق پیدا شی بیا با تور تور نراوڑی بیا با پور خلق پیدا شی بیا بس پور تور نراوڑی ما با داس رنگ کی پیش کی چی بیخی با زمانه وی بی گناہ با گنانگار ما با کڑی گناہ نوی تم د دوی سر لگیا اے تم د دوی سر سلائے تم د دوی سر گویا اے تے وای ز خبر ایگم ز بن لیونه کیگم
ډیر ښکلی نظم بغزاده دانش صاحب ډیر زیات خوند وکړو او اوریدونکو به ته هم خوند اخیستی وي ډیره زیاته مننه کوو مشکور یو درنه ممنون یو چې تاسو موږ ته وخت راکړو دومره خوږې خبرې مو وکړې او دومره ښایسته نظم مو واورو
ډیره مننه تاسو ډیره مننه
دا خوږجب شاعر بغزاده دانش مرکه مو اوریده د مشال رادیوی مجلې دا غړنه هم دلته تړو او بلونه با یو ری بیا د نو مطالبو سره تاسو په خدمت کیو پاک الله مو ملشه
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالار نو غنانان سرونو باندې وراوري او یې جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز